امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ خبری خپرونه پیل شوه. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان حکومت د وسوالو مخالفانو سره د سولې نوی پلان جوړ کړی دی. په پاکستان کې محکمې د زینب انصاری او وطنو نورو وړو جنکیو قاتل ته د مرګ سزا اورولې ده. او د ناټو عمومي منشي خبرداری ورکړی دی چې د شمالي کوریا اتمي وسلې لویدیځې نړۍ ته غټ خطر دی.
قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې جمهور رئیس اشرف غني وایي د سولې نوی پلان یې جوړ کړی.
هیله ده چې شرایط به برابر سي او د کابل کنفرانس باندې به انشاءالله تعالی دی باندې ډیر تر وي.
په لوګر کې خلکو د پاکستان په خلاف مظاهره کړې. دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې په دې خپرونه کې اورېدلی سي. خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو ته وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د افغانستان حکومت د وسلوالو مخالفانو سره د سولې نوی پلان جوړ کړی دی. جمهور رئیس غنی وایي ټاکل شوی دی چې د سولې دا پلان به د روانې میلادي میاشتې په 28مه نیټه د کابل د پروسې د دویم کانفرانس ګډون کوونکو ته وړاندې شي. جمهور رئیس اشرف غنی د شنبې په ورځ کابل کې یوې غونډې ته چې د افغانستان نه د پخواني شوروي اتحاد د قواوو د 28مې کلیزې په مناسبت په ارګ کې جوړه شوې وه ویلي دي چې غواړي د افغانستان روان کړکیچ د سیاسي لارې حل شي. ښاغلي حکمتیار دغې غونډې ته په وینا کې وویل طالبان بیا کابل نشي نیولی. د کابل د پروسې لومړی کانفرانس د تیر میلادي کال د جون په میاشت کې جوړ شوی و. طالبانو د فرا په ولایت کې اته پولیس وژلی دي. د فرا ولایتي چارواکو ویلي دي چې وسلوالو طالبانو بیګا د فرا د ولایت د بالا بلوک د ولسوالۍ د نلک په سیمه کې د عامه نظم د پولیسو په یوې پوستې باندې په برید کې اته پولیسان وژلی دي. د فرا د والي نطاق ناصر مهری د امریکا غږ ته ویلي دي چې د دغې پیښې نه وروسته د سیمې ته نور عسکر واستول شول. په جګړه کې 12 طالب وسلوال وژل شوي او 3 تنه نور زخمي شوي دي. طالبانو ادعا کړې ده چې لس افغان پولیسي وژلي، یو ژوندې نیولې او حکومتي پوسته هم نیولې ده. نطاق ناصر مهری دا خبر بې اساسه بللې ده. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. هند او ایران موافقه کړې ده چې د افراطیت، تروریزم او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي او په جنگ ځپلي افغانستان کې د سولې او امنیت د برقرارولو لپاره خپلې همکاري زیاتې کړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي چې دغه دوه ملکونه به هم د غراز هڅې وکړي چې د انرژۍ امنیتي چارې ټینګې کړي. افغانستان او د مرکزی آسیا هیوادونه چې بحري لاره نه لري د ایران د چابهار د بندر، سړک او د اورګاډو له لارې سره ونښلوي. مودی او د ایران صدر اعظم حسن روحانی نن د شنبې په ورځ د هند په پایتخت نوی دلی کې ملاقات کړی دی. په پا پاکستان کې محکمې د زینب انصاری او اوو نورو وړو جنکیو قاتل ته د مرګ سزا اورولې ده. د دې خبر تفصیل عاشق الله رحیم زویل ولی.
څارمنانو ویلي دي چې قاتل محمد عمران په محکمې کې ومنله چې د غټه ماشومانې وژلې دي. پولیسو محمد عمران په زینب انصاری د جنسي تیری او وژلو نه دوه اونۍ وروسته ونیوه. عمران په وکلنې زینب انصاری د لاور ښار د قصور په سیمه کې جنسي تیری کړی و. آی وروسته وژلې وه او بیا یې مړی په خزوله کې اچولی وه. څارونانو دانه دی ویلي چې قاتل محمد عمران به څه ډول اعدام شي، خو په پا پاکستان کې ولس غوښتلی دي چې هغه دې په عام مظهر کې په دار وزړول شي. د زینب انصاری مور نصرت انصاری ویلي دي چې د هغې د لور قاتل دې سنگسار شي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا چارواکي بچي دوی په دې هفته کې په میونخ کې د امنیت په کلنی کانفرنس کې ګډون کوي یو بل فرصت لري چې خپل اروپایي ملګري وهڅوي چې د ایران په اتمی موافقه کې بدلونونه ومني. موافقه داسې ده چې ایران د اتمی وسلو د جوړولو نه لاس واخلي، په بدل کې به ځینې بین المللي بندیزونه لري شي او د ایرانیانو په میلیاردو ډالر به چې له دورانه غورځېدلي بیرته اعاده شي. اسرائیل یو د هغو هیوادونو نه دی چې د ایران د اتمی کېدو د طاقت نه ځکه د خطر احساس کوي چې د یهودي دولت تباهي غواړي. د رویټرز خبری آژانس راپورټ ورکړی دی چې د هند پولیسو د پنجاب د ملي بانک دوه تنه مامورین په دې ګمان نیولی دي چې د 1.5 میلیارد ډالرو په غبن کې لوی لاس لري. د پولیسو یوې منبع د هند په دویم لوی پور ورکوونکي دولتي بانک د دې غلا خبر ورکړی دی. د امریکا د جمهوری ریاست د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د تحقیقاتو خاص کمیسیون پرون د روسیې د سوشل میډیا ټرال کمپنۍ په 12 مامورینو او د هغوی په مالی مرستندویانو الزامونه اعلان کړل. دا اول ځل دی چې په هغو روسانو الزامونه لګول کیږي چې ویل کیږي په دې قضیه کې شامل دي. د تجارت وزارت د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه غواړي چې د چین او نورو هیوادونو نه د المونیمو او فولادو په واردونکو باندې ګمرکي محصول ولګوي. د تجارت وزیر ویلبر راس پرون د جمعې په ورځ ویلي دي چې د المونیمو او فولادو واردات د امریکا ملي امنیت کمزوري کوي. راس د یوې امریکایي کمپنۍ یادونه وکړه چې اوس د نظامی الوتکو د اړتیا لپاره اعلی درجه المونیم تولیدوي. د شمالي اټلانټیک د سازمان یا ناتو عمومي منشي خبرداري ورکړی دی چې د شمالي کوریا او روسي اټومي وسلې د لویزي د نړۍ د پاره غټ خطر دی. په دې باره کې رپورټر چې سید سلیمان شایل ولی
په دې درې ورځنی نړیوال امنیتی کانفرنس کې چې نن د میونخ یا منشن په ښار کې پیل شو، د ناتو او اروپای اتحاد د سیاسي او نظامی مشرانو په شمول د نړۍ د مختلفو هیوادونو استازي پکې برخه اخلي. د ناتو عمومي منشي په خپله وینا کې خبرداری ورکړ چې ناتو د روسیې او شمالي کوریا د اټومي وسلو خطر له پامه نشي غورځولی. انس ستولتنبرګ ویل چې د مسکو نوې اټومي وسلې د لویدیځ نړۍ لپاره واقعي خطر دی.
We see that Russia is modernizing its nuclear capabilities.
روسیا خپل اټومي استعداد او توان زیاتوي، نوي اټومي سیستمونه جوړوي او د جنگ په صورت کې د اټومي وسلو استعمال د نظامی ستراتیژي اساسي برخه تشکیلوي. خو د ناتو منشي مخکنی خبره بیا تکرار کړه او ویل چې ناتو له روسیې سره د ساړه جنگ شروع کول نه غواړي. که څه هم چې په تیرو څو هفتو کې لوړپوړو امریکایي مامورانو د اوسني نړیوال نظام د راتلونکي په اړه شکونه څرګند کړي وو، د جرمني د حکومت مامورانو ویل چې دا ډول اندېښنې بے ځایه دي. د ملي امنیت مشاور جنرال میک ماستر با نن د شنبه پر ورته وینا وکړه. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د جرمني خارجه وزیر سیګمار ګبرایل نن د شنبه پر ورځ ویل چې په روسیې باندې زنو بندیزونو د کومولو طرفداري کوي، خو په دې شرط چې روسیا د ملګرو ملتونو د سولې ساتونکو په کومک په ختیځ اوکراین کې د اوربن په عملی کولو کې مرسته وکړي. یو نظامی هلیکوپتر چې د مکسیکو د کورنیو چارو وزیر او د اوساکا گورنر پکیو په مکسیکو کې زلزله ځپلې سیمې ارزیابي کوله سقوط کړی دی. دغه دوه سرسری غونډې زخمی شوې دي، خو دوه تنه نور په دغه سقوط کې مړه شوې دي. پرون د مکسیکو جنوبي برخه زلزله وجره کوله. د اوساکا ایالت ته لږ زیان ورساوه، خو د چا د ژوبلېدو یا مړینې خبر نه دی ورکړ شوی. د نایجیریا پولیس وایي درې ځانمرګو بمچوونکو پرون د جمعې په ورځ د میداګوري ښار ته نږدې د کبانو د خرڅلاو په بازار کې چې ډېر خلک پکې و حمله کړې ده، لږ تر لږه 18 تنه وژلي او 22 نورې زخمی کړې دي. سمدستي هیڅ د دې حمله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د وسلوالو مخالفینو سره د سولې لپاره یو پلان جوړ کړی چې د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې به د کابل د پروسې د دوهم کنفرانس ګډونوالو ته وړاندې سي. په دې باره کې پام وکړئ. له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی شنبه پورس په کابل کې وی غونډې ته چې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 19مې کلیزې په مناسبت پارک کې جوړه شوې وه، په وینا کې ویل چې د سیاسي لارو د افغانستان د روان کړکېچ هوارول غواړي او په پام کې لري چې د همدې میاشتې په وروستیو کې د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو سره د سولې لپاره یو پلان د کابل د پروسې په دویم کنفرانس کې ګډونوالو ته وړاندې کړي.
اما ملت هم باید سوال کنه
خو ملت هم باید دا پښتنه وکړي، هغوی چې سوله نه غواړي د ګټو په خاطر، که نورو پورې د تړل کېدو یا د اړیکو د اړتیاو له امله، او یا هم دا چې کوم شکایت لري
یا از خاطر از اینکه شکایت دار.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویل چې سوله د الله امر دی، د افغانانو دینی وجیبه ده او ملي اړتیا ده. خو هغه زیاته کړه چې سوله باید د یو بلې سیمه ییزې خطرناکې جګړې مقدمه نه شي.
نو ځکه لازمه ده چې د سولې دپاره موږ ژمنه واخلو، او ژمنې ته موږ تیار یو. هیله ده چې شرایط به برابر سي او د کابل کنفرانس باندې به انشاءالله تعالی دې باندې ډېر تر وړي.
د سولې په اړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دغو څرګندونو وړاندې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار له افغان حکومت وغوښتل چې هغو طالبانو سره د سولې لپاره خپله غېږ پرانیزي چې د حکمتیار په وینا ټوپک اخیستلو ته اړ شوي. ښاغلي حکمتیار چې په ار کې خبرې کولې ویل چې طالبان بیا کابل نه شي نیوي.
زه په طالبانو باندې غږ کوم چې دا جنګ نشي ګټلی. که ګمان کوي کولی شي بیا راشي کابل، ستاسو په لاس کې پرېوزي، اشتباه مو کړې. دا حقیقت باید ټول لوري درک راشه. تاسو هم د سولې لار ورک، هغه لار چې د اسلامي اختیار کړ، د بحران د حل لار فقط امداده. زه په واکمنو هم غږ کوم، هغه چې د اقتدار کې شریک دي، چې یو خو مخالفینو ته خپل غېش پرانیزي. له مخالفینو نه مراد هغه دي چې په سولې باور لري او له جنګ نه نور ستړي او ستومانه دي. جنګ په هغوی تحمل شوی، مجبور شوی دی وسله واخلي او له ځان او له خپل حق وایسته دفاع وکړي. هغه چې له بهر نه مامور شوی دی چې باید د هغوی د ګټو لپاره وجنګېږي، مراد مې هغوی نه دی. د هغه چې په جنګ باندې ټینګار کوي او جنګ یې دنده او وظیفه او ماموریت، له بهره دا دنده او ماموریت ورسپارل شوی دی، د هغوی حساب بیل ده. له هغوی سره باید موږ خپل حساب د جنګ په میدان کې حل.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کابل د پروسی په دویم کانفرنس کې د افغان حکومت وسلواله مخالفانو سره د سولې لپاره د پلان د وړاندې کولو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د افغانستان د چارو یو کارپو او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دغه ډلې یو مامور وحید مجده د کابل پروسی دویم کانفرنس پیلو ته په دې ډېر هیله مند نه دی چې په باور یې افغان حکومت د طالبانو د لوی غوښتنې په اړه چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش اعلانول دي څه نه شي کولی.
دا یو غوښتنه ده چې طالبانو لخوا، آیا افغان حکومت کولی شي چې دا کار وکیانې د خارجانو نه وغواړي چې یو مالویش د خپل وتلو لپاره چې طالبان یې غواړي داسې یو مالویش وټاکي؟ زه فکر نه کوم چې دغسې یو کار امکان پذیر وي افغان حکومت لپاره.
ټاکل شوی د کابل د پروسی دوهم کانفرنس به د روانې میلادي میاشتې په 28 په کابل کې جوړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وین احمد شکیب مستغنی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دې کانفرنس ته 8 هیوادونه او 15 نړیوال سازمانونه بلل شوي. د کابل پروسی لومړی کانفرنس تیر میلادي کال د جون په میاشت کې په کابل کې جوړ شوی.
وزارت امور خارجي کشور
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه کانفرنس د جوړیدو لپاره لازم چمتواری نیولی. 28 هیوادونو او 15 نړیوالو سازمانونو ته په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړ شوې. د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالانو په کچه بلنلیکونه استول شوي او تر اوسه زیات شمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالانو او افغانستان لپاره د ځانګړو استازو په کچه په کانفرنس کې د خپل ګډون ډاډ څرګند کړی دی.
افغان حکومت وایي چې په دې کانفرنس کې به د وسلوالو مخالفانو سره د سولې د مسلې ترڅنګ د ترهګرۍ په مسله هم خبرې وشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، درې ورځې کېږي چې په ار کې د الکترونیکي تذکرو د ویشلو بهیر روان دی. جمهور رئیس اشرف غنی او میرمنې د جمهوری ریاست دوهم مرستیال او د افغان حکومت ګڼو لوړپوړو چارواکو د نوو تذکرو لپاره فرمې ډکې کړي دي. د دې بهیر له پیلېدو سره اجرایه ریاست مخالفت کړی دی. د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس نن په کابل کې له دې پرته چې په څرګنده توګه خپل شکایت بیان کړي، غوښتنه وکړه چې په ملي مسایلو کې د خلکو نظر په پام کې ونیول سي. نور جزئیات زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
ولسمشر غنی، لومړی میرمن او دوهم مرستیال ولسمشر لومړنی درې هغه کسانو چې د الکترونیکي تذکرو ویش یې لارګه پیل کړ. تیره ورځ دیرش لوړپوړو چارواکو د مشرانو جرګې د رئیس په شمول او ځینو وزیرانو د الکترونیکي تذکرو د اخیستو لپاره د ګوتې نښانونه ثبت کړل. نن هم په ار کې لسګونه کسان الکترونیکي تذکرو ته بایومیټریک شول. د برېښنایي تذکرو د ادارې ویان روح الله احمدزی وایي ډېر ژر به د عامو خلکو لپاره د الکترونیکي تذکرو ویش هم پیل شي.
هر کله چې جلالت ما ولسمشر خپل د تذکری کارت تر لاسه کړ چې هغه په ډیر نږدې ورځو کې انشاءالله تر سره کیږي، وروسته د غنه به زموږ مراکز د ټولو عام خلکو په مخ خلاص وي او دوی کولی سي د تذکری د اخیستلو لپاره خپلې فورمې تر لاسه کړي تر څو هغه معلومات سیستم ته درجېږي هغه پکې فورمو کې درج کړي.
د ارګ په ماڼۍ کې د پخواني شوروي اتحاد د وتلو د لمانځنې په مراسمو کې اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله که څه هم په ظاهره د الکترونیکي تذکرو په موضوع مخامخ ونغږېد، خو ویې ویل چې افغانستان په حساس وضعیت کې ځای لري او هر ناسنجول شوی کار به بل بحران وزېږوي.
موږ نه باید هڅه وکړو چې له یوه بحران څخه بل بحران ته لاړ سو. که څوک فکر کوي چې د یوه بل بحران په رامنځته کولو سره کولای سو په خپلو کمزوریو سرپوش کښیږدو، لوی اشتباه کوي. موږ باید داسې پریکړې وکړو چې خلک یو ځای کړو او دا چې خلکو په منځ کې نفاق واچوو.
ولسمشر غني هم ظاهرا څه ونه ویل، خو دا یې وویل چې مسایل پریکړو ته اړتیا لري.
که موږ غواړو مخکې لاړ سو او د خپل ولس ستونزې حل کړو، نو ضرور ده چې فیصلې وکړو، مشوره په سر سترګو. اما دا نسی کیدی چې تصامیم مونږ نیسو، ځکه ضرور ده چې فیصلې وکړو.
د ولسمشر دوهم مرستیال او د مشرانو د جرګې مشر بیا د قانون د تطبیق غوښتنه وکړه. د ثبت احوال نفوذ د نوي قانون په اساس په الکترونیکي تذکرو کې افغان او اسلام دواړه لیکل کیږي. د افغان هویت او د اسلام ذکر په تذکرو کې هغه لانجه و چې د کلونو لپاره د تذکرو ویش ځنډولی و. دا قانون څو وارې د پارلمان ترمنځ تیر را تیر شو. دا مسله لا تر اوسه هم د اجرایي ریاست او د ولسمشۍ ماڼۍ ترمنځ لا ینحله پاتې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د لوګر په ولایت کې یو شمیر خلکو مظاهره کړي او له افغان دولت څخه یې غوښتي دي چې له پاکستان سره هر ډول تجارتي او سیاسي اړیکې وشلوي. دوی له خلکو هم غوښتنه کړې چې په خپل هیواد کې په پاکستاني کلدارو راکړه ورکړه بند کړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې هکله رپورټ لري.
په دغه لاریون کې لسګونو خلکو ګډون کړی و او د لوګر ښار په واټونو کې مارش وکړ. لاریون کوونکو مرګ پر پاکستان شعارونه ورکول او پر ځینو بینرونو لیکلي شعارونه یې هم له ځان سره لیږدول. دوی د پاکستان پر حکومت نیوکه کوله چې ګڼې ترهګرو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې، روزي او بیا یې د جګړې لپاره افغانستان ته رالیږي. دوی دا کار د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره مداخله وبلله. لاریون کوونکو پر افغان دولت غږ وکړ چې له پاکستان سره سیاسي او تجارتي اړیکې پرې کړي او د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کلدارې پر اکړه ورکړه بندیز ولګوي.
موږ د پاکستان سره دوستي نه غواړو، خپل اړیکې پرې کوو. د دوی د هغه شیطانۍ سفارت باید افغانستان کې وتړل سي. موږ پاکستان سره نور هیڅ کله د دوی سفارت نه پرېږدو او د دوی کلدارې په ټول افغانستان کې ناچل اعلان سي. او د دوی تولیدات موږ نه غواړو، نه شودې غواړو، نه تیپسي غواړو، هیڅ شی نه غواړو. دا د تروریزم یو ناله ده. موږ د ټوله نړۍ نه دا غوښتنه لرو چې پاکستان باندې فشار راولي.
په دې وروستیو کلونو کې چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو روابط خړ پړ شوي، د دې هیوادونو ترمنځ سوداګري کمه شوې او پر ځای افغانستان د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې پیاوړې کړې دي. د لوګر مظاهره چانو له دولت نه وغوښتل چې هم د پاکستانی تولیداتو پر واردولو بندیز ولګوي او هم په هغو ولایتونو کې چې راکړه ورکړې په کالدارو ده د افغانۍ د ترویج لپاره کار وکړي.
پدې کننګرار ولایت، خوست ولایت، د غزنی ولایت د خلکو نه موږ خوښ کوو چې دا شی بند کړي، ځکه دا د دې لپاره ډېر اقتصادي ضربه ده. موږ ته اقتصادي ضربه را کړې دي. الحمدلله و د سر رئیس جمهور لرو، د خدای پازه سره دا ډېر سکارو کې پاکستان داسې ضربه نه ولیدلې لکه دا و د درې څلورو کالو کې. باید یو لاس نه ټک نه خېږي. نو له خلکو نه موږ خوښ ده، د تجارانو نه دا روابط وسره باندې کې د تجارت.
د لوګر اوسیدونکو په داسې حال کې له پاکستان سره د سوداګرۍ د بندېدو غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کلونو کې له پاکستان سره سوداګري اتیا په سلو کې راکمه شوې ده. د څېړونکو په نظر داسې ښکاري چې پاکستان په سیمه کې د خپلو تولیداتو لوی مارکیټ له لاسه ورکوي او دا وضعیت ښایي د پاکستان پر اقتصاد خورا منفي اغیز وکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
طالبانو په یو سرخلاصي لیک کې چې په دې هفته کې د امریکا د ولس او کانګرس د غړو په نوم لیکلی وو، په افغانستان کې د جنگ د ختمولو په غرض له واشنگټن سره د تفاهم او مستقیمو مذاکراتو غوښتنه کړې ده. په مخړې د امریکا ژغ د خبریالانو ایاز ګل او ندیم یعقوب د رپورټ غټوکو ته چې زموږ همکار سید سلیمان شاه تسته در اوروي.
طالبانو په خو هم د متحده ایالاتو حکومت سره د مستقیمو مذاکراتو غ کړو او وای چې یوازې دوی کولای شي چې د افغانستان د اوږده جنگ وروستی او نهایي سرنوشت وټاکي. طالبان په خپل دې اوږده لیک کې چې د انګریزي په شمول په څو ژبو کې خپل شوی ویلي دي چې د متحده ایالاتو د هوایي قواوو د پرله پسې بمباریو باوجود امریکایي قواو ورنه یو انچ خاور هم ونه نیوله. دا لیک چې په لسو مخونو کې لیکل شوی او کاپی ګانې د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ پر افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د لویدیځو هیوادونو د پوځي یرغل د ولسمې کلیزې د رارسېدو په مناسبت د ایمیل یا برقي پوستې له لارې ژورنالیستانو ته لیکلي، په کې هیله څرګنده شوې چې د امریکا ولس او د کانګرس سوله غوښتونکي غړي به ښه په زیر او غور ولولي او په افغانستان کې به د امریکا په مشرۍ نظامي پالیسي له سره ارزیابي کړي. کله چې امریکا غږ د جمعې په ورځ د طالبانو د غوښتنې په باب په کانګرس کې د جنوبی کارولاینا د ایالت استازي او د استازو د مجلس د خارجي اړیکو په جرګه کې د جمهوریت ګوند لیو سرګرده غړي جو ویلسن او پختل نو حق په جواب کې ویل
The best way to have influence with Congress is for the Taliban to change their conduct. Mass murder.
د دې لپاره چې د کانګرس د غړو نظرونه واوري د طالبان لپاره تر ټولو بهتره لاره بدای چې خپل رویش بدل کړي، ځکه په تیرو څو هفتو کې د طالبانو په مرګانیو حملو کې په افغانستان کې یو زیات شمیر بیګونه خلک وژل شوی دي او د طالبانو سره هیڅ مرسته نه کوي. که واقعا دوی غواړي چې کانګرس قانی شي چې د دوی غوښتنه ومني او دوی د افغانانو واقعي استازي دي او د زړه له کومې د افغانستان د خلکو د ګډو په خاطر مذاکرات کوي، باید تر ټولو لومړی په خپله تګلاره او رویه کې بدلون راولي. د طالبانو په لیک کې راغلي دي چې متحده ایالاتو د طالبانو او القاعدې د له منځه وړلو لپاره د افغانستان په خلاف مجرمانه اقدام وکړ، خو نتیجه یې دا شوه چې د طالبانو د یو موټی تحریک په ځای و څو ډلې رامنځته شوې دي. د طالبانو ښکاره اشاره د افغانستان په ختیځو او شمالي ولایتونو کې د اسلامي دولت یادایش راپورته کېدو ته وه. په دې لیک کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ارقامو په حواله ویل شوي چې په هیواد کې اوس د بل هر وخت په پرتله د اپیمو تولید زیات شوی او د بې امنیتۍ مهم عامل ګرځېدلی. طالبان وایي چې د دوی د واکمنۍ په دور کې په افغانستان کې د مخدره مو تولید له صفر سره برابر وو، خو امریکایي مامورانو هم ویلي چې طالبان د جنگ د تمویلولو لپاره 15 پسلو کې عواید د کوکنارو د اپیمو د کوکنارو او اپیمو له لارې حاصلوي او اوسې تولید کچه له حده زیاته لوړه شوې ده. په لیک کې راغلی دي چې امریکا او نور لیدوز هیوادونو محض په دې خاطر په افغانستان کې په میلیاردونو ډالر ولګول او په زرهاو عسکر یې لاسه ورکړل چې په اصطلاح یو مشروع قانوني حکومت جوړ کړي، خو داسې یو مخلص سیاسي نظام یې رامنځته کړی چې مشران یې په خپل منځونو کې بې اتفاقه دي او په فساد او رشوتخورۍ کې ککړ دي. په لیک کې د کانګرس په غړو باندې غږ شوی چې د افغانستان په باب معقول او منطقي پالیسي غوره کړي او د جمهور رئیس په شمول د هغو کسانو لاره بنده کړي چې پر جنگ عقیده لري او چې د نظامی طاقت نه په استفاده غلبه حاصله کړي. په لیک کې په افغانستان کې د امریکایي قواوو د عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن د وروستیو څرګندونو په اړه هم پوښتنې شوې دي. طالبانو ویلي دي هغه ویلي چې طالبانو د جنگ په میدان کې لماتې خوړلو وروسته په څو ولایتونو کې د ولسوالۍ لاسه ورکولو وروسته مرګانۍ حمله کړې. د دغه حملو په جواب کې د ټرمپ ادارې له طالبانو سره د هر ډول مذاکرات امکانات رد کړ او امریکایي قومندانانو ته امر وکړ چې پوځي عملیات ګړندي کړي. طالبانو خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د امریکا دوامدار نظامي موجودیت د دوی په وینا د جمهور رئیس ټرمپ ناتجربه شو پالیسۍ او جنگ طلب مشاورینو په وجه د امریکا په مقابل کې په سیمه کې او هم په افغانستان کې دښمنۍ زیاته شي. امریکایي مامورانو ویل دي چې طالبان د جنگ ختمول غواړي، نو د افغانستان له حکومت سره د مخامخ مذاکرات ته غاړه کېږدي او اساسي قانون دی ومني.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
دا هم یو طبي مطلب. یو نوې څېړنه ښیي چې د ژر ژړې د ناروغۍ د واکسینو ذخیرې په کمېدو وي، نو په وقفو د دغه واکسین استعمال هم اغیز لري. د امریکا ژغ خبریال ستیو بارګونه په دې اړه رپورټ لري چې خلیل خان به یې خلاصه تاسو ته واوروي.
د نیو انګلند په نامه د طب په یو مجله کې یوه نوې څېړنه خپره شوې ده چې دا یې معلومه کړې ده هغو کسانو ته چې کله د واکسین د 5 برخو څخه یو ځل واکسین ورکړل سو، نو د جړې د وایروس پر ضد داسې اینټي بایوټیز جوړ کړل چې دغه ساري ناروغۍ څخه انسانان خوندي کوي. ایرن سټیپلز چې د امریکا متحدالاتو د ناروغیو د کنټرول او خوندیتوب د مرکز سره کار کوي او د دغې څېړنې دوهمه لیکواله ده، داسې وویل:
That was the encouraging thing that this can be done as a potential way when there's supply limitations.
دا یو هڅونکی شی وو، او په هغه وخت کې چې کله د واکسینو کمی وي نو دا کار په سمه توګه ترسره کېدای سي، او کله چې دغه ساري ناروغي خپره سي نو په کنټرولولو کې مرسته کولای سي. هغه زیاتوي کله چې په 2014 کال کې د کانګو په جمهوریت کې دغه ناروغي خپره سو او د ناروغي نړیوالې ذخیره په کمیدو سوې، نو د دغه وا چارواکو ناروغانو ته په وقفو وقفو واکسین ورکړل. اوس د روغتیا نړیوال سازمان وړاندیز کړی دی چې په برازیل کې دی هم د 500 برخو یو برخه واکسین دی ناروغانو ته ورکړل سي، خو په کانګو کې شاوخوا 8 میلیونو کسانو ته واکسین ورکولو هدف ټاکل شوی وو. سټیپلز وای هلته خطر ډیر زیات وو.
It worked in small cohorts in a well-controlled
هلته دا کار تر ش کنټرول لاندې په موقتی ډول په روغتیایي مرکزونو کې شوی وو، خو کله چې تاسو بیا په پراخه کچه استعمال کړئ نو دا کار کوي. هغه زیاتوي: او بلې، دې کار کړی. په سلو کې 90% خلکو چې لایبې میاستې لمخې واکسین ورکړل شوی وو، نو کله چې طبي ازموینه وسوه نو په بدن کې د خوندیتوب انټي بایوټیز وجود درلود. په برازیل کې د تیر کال راهیسې 350 څخه زیات کسان د ژړې په ناروغۍ اخته شوي دي. د واکسین رسول لا هم کم دی. د روغتیا چارواکي وایي دوی یو کمپاین پل کړی چې هدف یې شاوخوا 24 میلیونه کسان دي، او هغوی ته به د دې واکسینو د عادي استعمال پرتله په 500 کې یوه برخه ورکول سي. سټیپلز وایي نوي څېړنه یوه نوي ډاډګرنه وړاندې کړې. هغې وویل:
You know, I think that's very encouraging for the short-term immediate control. We still need
زما په فکر په لړمحاله کې دا یو ش او هڅونګي کار دی چې په سمدستي ډول د دغه ناروغي مخه ونیسو. موږ نور معلوماتو ته هم اړتیا لرو چې دغه ناروغي پر ضد مقاومت څومره دوام کوي. د ژړې واکسین د ټول عمر لپاره د دې ساري ناروغي پر ضد مقاومت کوي. څېړونکي بیا خپلې څېړنې جاري ساتلې چې دا معلومه کړي چې هغو کسانو ته چې کله هغو ته په وقفو وقفو واکسین ورکړل سي، نو د دغې ناروغۍ پر ضد مقاومت څومره دوام کوي.
د سو خبرونو غټ کې واوري: د افغانستان حکومت د وسوالو مخالفانو سره د سولې نوې پلان جوړ کړی دی. جمهور رئیس غنی وایي ټاکل شوی ده د سولې دا پلان به د روانې میلادي میاشتې په 28 نیټه د کابل د پروسې د دویم کانفرانس ګډونوالو ته وړاندې شي. د کابل د پروسې لومړی کانفرانس د تیر میلادي کال په جون کې جوړ شوی و. طالبانو د فراه په ولایت کې 18 پولیس وژلي دي. د فراه ولایتي چارواکو ویلي دي چې وسوالو طالبانو بیګا د فراه د ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ د نلک په سیمه کې د امن نظم د پولیسو په پوستې برید کړی، 8 پولیس یې وژلي دي. طالبانو ادعا کړې ده چې 10 افغان پولیس یې وژلي، یو ژوندی نیولې او پوسته یې هم نیولې، مګر د حکومت نطاق دا خبره رد کړې ده. هند او ایران موافقه کړې ده چې د افراطیت، تروریزم او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي او په جنگ ځپلي افغانستان کې د سولې او امنیت د برقرارولو لپاره په خپلو کې همکاري زیاته کړي. په پاکستان کې محکمې د زینب انصاری او اوو نورو وړو جنکیو قاتل ته د مرګ سزا اورولې ده. سرانوالانو ویلي دي چې قاتل محمد عمران په محکمې کې ومنله چې دغه اته ماشومان یې وژلي دي. د امریکا چارواکي به چې دوی په دې هفته کې په میونخ کې د امنیت په کلنی کانفرنس کې ګډون کوي، یو بل فرصت ولري چې خپل اروپایي ملګري وهڅوي چې د ایران په اتمی موافقه کې بدلونونه ومني. د رویټرز خبری آژانس راپورټ ورکړی دی چې د هند پولیسو د پنجاب د ملي بانک دوه تنه مامورین په دې ګمان نیولی دي چې د 1.5 میلیارد ډالرو په غبن کې لوی لاس لري. د امریکا د جمهوری ریاست د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د تحقیقاتو خاص کمیسیون پرون د روسیې سوشل میډیا ټرال کمپنۍ په 12 مامورینو او د هغوی په مالي مرستندویانو باندې الزامونه اعلان کړل. او د تجارت وزارت د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نغواړي چې د چین او نورو هیوادونو نه د المونیمو او فولادو په واردونکو باندې ګمرکي محصول ولګوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تاسو ټولو څخه ډیره مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اورئ.